دوی بچې شپې احمد شبریم السلام علیکم دا سدی راډیو د دې سات خبرونه د شون رنگونه پروګرام ته ځانګړی شوې ده خو مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان له دولت سره به د افغان کډوالو پر اوسني وضعیت خبرې وکړي د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون خبري غونډې ته په واشنگتن ډي سي کې په دې اړه چې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره سم چلند نه کیږي وویل واشنگتن له پاکستاني لوري سره په خبرو دی ښاغلی پرایس له ټولو هیوادو وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو اصولو پر بنسټ چلند وکړي د راپورونو له مخې په سلګونو افغانان د ماشومانو او ښځو په ګډون په پاکستان کې بندیان دي په هرات کې د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې د داعش شپږ غړي یې وژلي دي په دغه ولایت کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ په وینا تیره شپه د دوی ځواکونو د روباتي کابلي ها په سیمه کې پر یوه کور عملیات وکړل چې په ترس کې د یوې مېرمنې په ګډون شپږ تنه ووژل شول او د طالبانو یو تن ټپي شو د طالبانو په وینا دوی د دې عملیاتو پر مهال درې کلشینکوفونه پنځه تومانچې یو دوربین او پنځلس موبایلونه ترلاسه کړي دي د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی نن د دوهمې ورځې په مخه په ایران کې چارواکي وهڅول چې د موندل شویو یورانیمو په برخه کې همکاري وکړي د ایران ایرنا آژانس خبر ورکړ چې ګروسی د ایران د اټومي انرژي د سازمان له مشر محمد اسلامي سره نن بیا خبرې وکړي ګروسی په داس وخت کې ایران ته سفر کړی دی چې رویټرز آژانس د ایران فوردو اټومي مرکز ته نږدې د درې اتیا اشاریه و فیصد غنی شوی یورانیمو د موندلو خبر ورکړی دی د هغه اندازه یورانیم دی چې د اټومي وسلې جوړېدو ته ډیر نږدې دی د اروپای ټولنې یو جګ پوری چارواکي پرون وویل دا مشت سره کرشه ده که چېرته چین روسیې ته وسلې ورکړي او خبرداری ورکړ چې په ځواب کې به اروپای ټولنه پر چین بندیزونه ولګوي تر دې یوه ورځ مخکې د جرمني سر اعظم اولاف شولتس پیکنګ ته خبرداری ورکړی و چې ماسکو ته د اوکراین د جګړې لپاره وسلې ورنکړي شولتس د جرمني پارلمان ته د خبرو پر مهال پر چین غږ کړی و چې تیرې کوونکي روسیې ته وسلې مه ورکوه چین ویلی دی چې روسیې ته د وسلو د ورکولو نیت نه لري د شپږ اشاریه نه ریختر په کچه سلسلې نن د نیوزیلند کرامادیتیک ټاپوګان ولرسول د دې سلسلې مرکز 1250 کیلومتر ژور و د امریکا د متحده ایالاتونو د تسونامي د خبرتیا سیستم ویلی دی چې تر دې سلسلې وروسته د تسونامي خطر نه دی رامنځته شوی دا خبرونه
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن د ځنګلونو په اهمیت خبرې کوو د ځنګلونو په اړه ویل کیږي په هر هغه ځای کې چې د کال په تودو میاشتو کې د تودوخي درجه د سانتیګرات تر لسو پورې رسیدای شي او د کال 200 میلی متر ورخت پکې کیږي ځنګلونه وده کولای شي په 2021 میلادي کال کې چې د ورتیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې لږ ورښت شوی وو کالنۍ اوسط 212.9 میلی متر وو شای په افغانستان که داسې هیڅ ځای نیوي چې په دوبی یا اوړي د تودوخي درجه د سانتیګرات مثبت لسو ته ونه رسی شي نو په دې حساب ویل شو چې د افغانستان کابو ټولې سیمې د ځنګلونو لپاره مساعد دي ځنګلونه یوازې زموږ د نړۍ له ښکلا سره مرسته نه کوي بلکې د هوا له پاکولو او د اکسیجن له تولیدولو سره مرسته کوي او د ایکوسیستم لپاره خورا ضروری دي خو له بده مرغه په نړۍ کې ځنګلونه په بیرحمانه ډول وهل کیږي د ځنګلونو په اړه د نړیوال اټلاس پر اساس د مځکې په سلو کې تقریبا 1.5 سلنه خاوره یعنی 24 میلیونه او 600,000 کیلومتر مربع په بل حساب باندې 4 میلیارد هکتار په ځنګلونو پوښلې ده تر ټولو ډیر ځنګلونه په روسیې کې دي خو له دې سره سره چې د روسیې د خاوري یو لوی برخه په آسیا کې ده او آسیا چې د مساحت له پلوه تر ټولو لوی وچو ستره ده د نورو لوی وچو په پرتله ځنګلونه پکې کم دي او افغانستان بیا په دې منځ کې ډیر لږ ځنګلونه لري د افغانستان د خاوري په سلو کې 2 د پاکستان په سلو کې 15، د ترکمنستان په سلو کې 9، د تاجکستان په سلو کې 3، د ازبکستان په سلو کې 8، او د ایران په سلو کې 2 خاوره په ځنګلونو پوښلې ده. د افغانستان ډېر ځنګلونه په جنوب لویدیځ او شمال لویدیځ کې دي. د افغانستان ځنګلونه په وروستیو څو لسیزو کې ډېر لمزه تللي او لا هم دا بهیر دوام لري. خو اوس چې پسرلی پر رارسېدو دی، د نیالګیو د ایښودو وخت راغلی، غواړو چې له خپلو درنو میلمنو سره د ځنګلونو په اړه خبرې وکړو. زموږ میلمانه دي خانزاد ګل ځاځی چې د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د ځنګلونو او طبیعي سرچینو د څانګې استاد دی، همدارس پوهنمل ډاکټر مجیب الرحمن احمدزی. شاغلی احمدزی د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي د طبیعي سرچینو د مدیریت د ډیپارټمنټ استاد دی. دوی د ځنګلونو او ایکوسیستم په مدیریت کې تخصص لري. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی استاد ځاځی، په دې به خبرې وکړو چې اوس په افغانستان کې د ځنګلونو وضعیت څنګه دی؟ آیا د پخوا په شان بې دریغه وهل کیږي؟
سلامونه مې کې هلي کارون ستاسو ته، تاسو ملمنو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې هیله چې روغ او جوړ وای. نو راځو اصل د ځنګلو په اړه چې دا د پخوا په څیر تیر حکومت ته په کتو دغې موده کې چې وو ځنګلونه ډېر په سارې ډول سره کته کېدل، په غیر فني ډول سره کته کېدل. اوس چې زموږ کوم معلومات دي، اوس وخت کې یو څه کنټرول دي. مخکې د قومي سطحې سره ځینو سیمو کې، په کومو سیمو پورې چې زه تړاو لرم، هغلته په قومي سطحه هم ځنګلونه منع شوي دي، البته په ټولو ځایو کې نه. په ځینو ځایو کې قومي تړونونه شته، قومي تاړې دي، هغه خپل محلي سیستم برابر دی، اربکي دي او ناغې شته دي. خو بده مرغه چې په ټولو سیمو کې دا شی نه دي، په بېلابېلو ولسوالیو کې دا شی نه دي. ځنګلو کته کېږي بېرحمانه ډول سره او په غیر فني ډول سره کته کېږي. اوس مهال دغه د امارت اسلامي پر اتاق سره چې کوم دی، دلته دوی شنې کتې په نوم هغه لري، تفصیل لري، کسانی ګمارلی دي په هر ولسوالۍ کې مدیریت دی.
استاد، لیکن د دغه قطو په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېر شمېر محدود دی او دا ټول سیمو ته رسیدګي نشي کولای.
بله بله، شمېر محدود دی، اما دلته ډېر چې دی مهم چې دی جدیت دی. که په خوا ته پام وکړو، هلته که امکانات وو جدیت نه و. دلته اوس چې زه په خپله دلته ګردیز کې میشتیا، ما د ژمی د ناغو مسه د تودوخې لپاره مو لرګي رانیول. حتی د لرګیو په ټولونو کې شنه لرګي نه پیدا کېدل، خبر ورکړل شوی وو چې که په هر د لرګیو په ټول کې شین لرګی پیدا شو، بیا هغه جریمه کېږي. یا څوک چې کته کوي هغوی ته جریمه شته، حتی تر نغدي جریمه او همدا شی یو څه بندیخانه. خو د ترتیب سره چې اوس وخت کې خط جدیت چې وي مخنیوی کېږي. اوس وګورئ تاسو معلومات وکړئ، د لرګیو په ټولونو کې اوس شین لرګی نه پیدا کېږي. شمیر کم ده، دا منو چې شمیر کم ده، خو دلته جدیت مهم ده. جدیت شته ده، نو اوس
واخه ورشنه لرګي کته کول منل. ډیره زیاته مننه. سلامات اوسه استاد ځاځی. استاد احمدزی، مخکې ما اشاره وکړه چې ځنګلونه د ایکوسیستم لپاره ډیر مهم دي. شاید د ډیرو خلکو لپاره دا سوال ډیر واضح نه وي، که تاسو په دې اړه یو څه وضاحت ورکړئ.
سلامونه اونۍ کې له وخت خیر سرون ته تاسو او د برنامه خغلی ملما قدرمن استاد ته
سلامت
ټول اوریدونکو ته. ځنګلونه د ایکوسیستم په مختلفو برخو کې مختلف وظیفې یا چارې ترسره کوي. تر ټولو مهمه چاره دا ده چې موږ ایکوسیستمونه په مختلفو برخو ویشو، چې یو د ځنګلي ایکوسیستم ده، بل دی وچ ایکوسیستم ده، دی اوبو ایکوسیستم ده. په دې ټولو کې هر یو ځان ځانته خاص ځانګړی ځای لري او خپل ارزښت لري. د خپل ارزښت پښتون کې خاص وظایف طبیعت ته وړاندې کوي. د بیلګې په ډول سره د اوبو ځنګلونه هغه هغو ژوندیو ژوو ته یا هغو ژوندیو حیواناتو ته چې په اوبو کې ژوند کوي د ژوند زمینه برابروي، زنګلونه په اندغه اساس کولای شي چې په طبیعت کې دی وبو دا نظم تنظیم کړي. هغه په دې معنا کله چې په وساحه کې زنګلونه نوي ورښتونه کیږي، زنګلونه د ورښتونو مخنیوي کوي او د ځمکې لاندې اوبو ریچارج کوي یا د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کوي. نو دلته د سیلابونو کچه راکمیږي، د خاورې وړل یا سیل ایروژن هم مخنیوی کیږي. تر ټولو عمده وظیفه د ځنګلونو په ایکوسیستم کې همدا ده. د ځنګلونو ایکوسیستم بل وظیفه دا ده چې طبیعت ته ښکلا وربخي، هوا پاکوي، کاربن ډای اکساید جذبوي او فضا ته اکسیجن د تصفیه په ډول سره وړاندې کوي. د ایکوسیستمونو وظیفه دا ده چې ځنګلي ایکوسیستمونه په دنیا کې زخت زیات مخ په اورګیدادي یا مخ په کمیدادي، چې متاسفانه باید وایي په افغانستان کې هم په تیرو څلور لسیزو کې ځنګلي ایکوسیستمونه په ډېرې بېرحمۍ سره لمنځه تللي دي او لا هم لمنځه ځي. د دې لپاره باید جدي اقدامات ترسره شي. د جمهوریت په اخرو کې هم یو څه په جدیت کار ورته وشو. د کلیو په ساته باندې قومي تړونونه ورته جوړ شول. په پکتیا، خوست، پکتیکا، کونړ، نورستان، لغمان او په بعضې هغو نورو ساحو کې چې موږ طبعي ځنګلونه لرو، په دې ځایونو کې قومي تړونونه رامابینده شول یا د کلیو په ساته باندې انکشافي شوراګانې چې د وزارت احیا او انکشاف دیهات لخوا نه پخوا د ملي پیوستون پروګرام او بیا د میثاق شهروندي لپاره جوړې شوې وې، د همغو کمیټونو په ګټه اخیستنې سره وکولی شول چې د ځنګلونو د قطع مخنیوی وکړي او د طبیعت ته دا خارق العاده ښکلا لا زیاته اوربو بخي. د همدغه لپاره موږ ویلی شو چې د ځنګلونو ایکوسیستمونه په طبیعت کې خورا زیاتې وظیفې لري. مهمه دا دی چې د هوا د ککړتیا مخنیوی کوي، کاربن ډای اکساید جذبوي او اکسیجن تصفیه کوي، او بله مهمه وظیفه یې دا ده چې د ځمکې لاندې اوبو ډېرې تغذیه کوي. ساینسپوهانو تجارب کړي دي، وایي هغه ساحه کې چې یو هکتار کچیر ته یو هکتار ځنګل په نظر کې ونیسو، یو هکتار همداسې خالي دښته یا صحرا په نظر کې ونیسو، نو چیرته چې باران کیږي په ځنګلي ساحه کې د ځمکې لاندې اوبو له 1500 تر 2500 متره مکعب پورې زیاتې ذخیره کېدلی شي. نظر هغې ساحې ته چې هلته ځنګلونه یا شین پوښښ شتون نه لري. دا د ځنګلونو د ایکوسیستم خاصې ځانګړتیاوې دي چې باید په نظر کې یا په پام کې ونیول شي. اوس مهال لکه څنګه چې قدرمن استاد زاجی صاحب یادونه وکړه، د شنې قطعې په نوم کنډکونه یا قطعې رامابینته شوي دي چې د ځنګلونو نه ساتنه کوي. دا بسانه دي، باید په دې اړه جدي اقدام وشي تر څو دا کمیټې یا دا کنډکونه زیات شي، تر څو سلسله نه د ځنګلونو له قطع نه مخنیوی وشي. نو بیا به موږ کولای شو چې وایو په افغانستان کې مختلف روایت دي یا مختلفه تحقیقات شوي دي. که د ایفیو راپورونه په نظر کې ونیسو یا د افغانستان د اوبو لګونې او وزارت راپورونه په نظر کې ونیسو او یا هم د یو ایس جی ایس د امریکا د متحده ایالاتونو د جی ایس د سټلایټ راپورونه په نظر کې ونیسو، دلته درې مختلف ارقام موږ ته په لاس راکړي.
بله،
یو ایس جی ایس وایي په افغانستان کې 1.2% ځنګلونه پاتې دي، 1.3% ځنګلونه قطع شوي دي په تیرو څلور لسیزو کې. د افغانستان ټوله جغرافیه 3% طبعي ځنګلونه باندې پوښل شوې وه، چې دا د 1950 کال ارقام دي چې هلته هغه پر حقایق ولاړو. د وزارت زراعت ارقام دا ښیي، کوم تحقیقات چې خپله د وزارت زراعت کارمندانو او متخصصینو کړي دي، دوی بیا وایي چې نه، 2.2% طبعي ځنګلونه لا هم په افغانستان کې شتون لري. او د اف ای او ارقام بیا وایي چې 2% طبعي ځنګلونه لا هم په افغانستان کې شتون لري او 1% قطع شوي دي. بلکې کوم تحقیقات چې ما خپل په دې برخه کې کړی دي، د موږ تقریبا 1.4% ځنګلونه قطع شوي دي او 1.6% ځنګلونه لا هم د افغانستان په جغرافیه کې شتون لري. دا ډېر خورا زیارمن کار ته ضرورت لري تر څو موږ وکولای شو چې بیرته د افغانستان هغه 3% طبعي ځنګلونه رامابین تکو. دلته باندې ځنګلونو د کرهڼې په برخه کې ټول د افغانستان ټول وګړي باید لاسونه را بډ وهي تر څو وکولای شو بیرته د افغانستان لپاره هغه 3% طبعي فضا د یو ستراتیژیک پلان له مخې نه رامابین تکو.
بله،
ډیره مننه سلامت اوسه استاد. ځین خلک وایي چې فلانه شی برکت لري، فلانه شی به برکت ده. همدا ځنګلونه دي چې برکت دي. چرته چې ځنګل وي تاسو اشاره وکړه چې الته وب زیات زیرمه کیږي، رطوبت ډیر وي، بارانونه ملته ډیر کیږي، د سیلونو مخم نیول کیږي، نو خلاصه برکت ده. خو خلک دا کلمه نه ورته کاروي. استاد ځاځي، د ځنګلونو د شودلو لپاره څومره کار او پانګې ته اړتیا ده؟ څومره ځنګلونه شاید دا سوال پیدا شي، خو په مجموع کې هغه حتی چې موږ غواړو چې ځانور سو چې استاد ورته اشاره وکړه، یعنی د 1450 کال حتی چې 3%
او استاد مخکې خپله کې ته اشاره وکړه چې د جمهوریت په اخیرو کې په جدیت سره کار وشو. رښتیا هم ځینې پروژې او محلي شوراګانو ته تخمونه د چارمغز او د ځنغوزي او د نورو ځنګلي ونو توزیع شول. خو اصل مسله دا ده چې ځنګلونه د زراعت د نورو د څنګه لکه اګرونومي یا هارټیکلچر په شان د 3 کلنه 2 کلنه پروژو یا 5 کلنه پروژو نه هیڅ تمه توقع نشي کېدای. اغلته چې کوم پروژې وي هماغه محلي خلکو چې هغه غیر فني کسونو او شوراګانې جوړې شوې په کلو کې هغه کوریه جوړې کړې، هغه کوریه غیر مسلکي ډول سره وي بودیجه مصرف شو او تو کېدنه یا جرمنیشن نه چیز وو کوي وسو هیڅ ساتنه ونه شو. کوم هدف به پوره چې دغه شوراګانې جوړې وي، دغه کوریه جوړې وي، مختلفه کتلې دي، هیڅ صحه نه ډیرو کامو نه کوي انتقال شي. اصل ځای ته چې هغه ځنګل ده چې کوم هدف پوره کړل شي نه دی انتقال شوی. کوریا جل یو پروژه و تطبیق شوه، اما د ځنګل د پاره چې یا 3% ته رسو یا 100% ته رسو دې د پاره اوږدمهاله پروژو ته ضرورت ده. هغه د صحت نشو ټکی چې وي چې شل کلنه وي لس کلنه وي. ځنګل د پاره منظم پلان، منظم مدیریت پکار ده، منظمه پروژه، طویل مدته پروژه. اغه په محدوده وای نه شو چې لاسو کولو شلو
بل خو خیر اغه سیستم او اغه نظام پاتنه شو. نو دا ګلال اغه وخت کې دی شو چې اغه پاته وای د سیم ویل کېدل چې د حواله لاري دی البته کول لاري هم دی ونه دی شو د پروګرام شته نه پېژم چې عملی شو کنه، یعنی ته خو می
بل محلي شوراګانو له خوا تخمونه یل شل شي او په کلو په ولسوالیو کې کوریه جوړې شوی وي. نتیجه مثبت نه ده، ځکه نه حل کړي کله نه حل کړي درې کله د پاره خو اول په بستر کې وي، بیا چې کله صحیح تزي غینه مراقبات په کار ده، هغه ساتنه په کار ده تر څو نه حل په ځان متکی شي. نو د دې لپاره موقتی دایمي کوریه مهم دي چې موقتی کوریه په کوم ځای کې جوړ شي، دایمي کوریه په کوم ځای کې جوړ شي. هغه ته یو دوامدار مدیریت په کار ده، یو اوږدمهاله پروژه. پر ځان تاسو به آگاهی است چې په ځاځیو کې د منډایر په نوم غار ده، هغه ته ځان ته د ځنګلاتو یو ریاست و جرمنیانو هغه ته کار کوو، هغه ته ډېرې پروژې دي، هغه ته رقم ماشینري موجوده وه. اوس هم که موږ وغواړو چې ځنګل رښتیا هم د دې فیصدي لوړه شي، احیا وشي یا احداث وشي، نو د دې لپاره هغه سیمې چې ځنګل زوري دي باید هلته یو منظم پلان لمخه مدیریت وي، هغه هلته کاري سټاف وي، پنی کسان وي، هغه ته بودیجه وي، پرسونل وي، نو همدا شی دقت مخنیوي وي. بیا مو کوای شو چې
نو آیا اوس هغه شرایط برابر دي؟ همدا شرایط تاسو قطعه جوړه شوې ده په یوې قطعه په جوړولو باندې همدا شرایط برابر دي؟ همدغه هدف ته ممکنه ده چې افغانستان ورسیږي؟
نه نه قطعه دا خو ده صدا چې د کوم موجود دي الهدا دې قطعه مخنیوي به وشي. هغه سل په سلو کې نه ټول مخنیوي د قطعه نشي کوي. دا کې ته د دې پوره نه دي جوړې شوې چې د کوم مسلکی فني کسون وي چې د ساده په لحاظ ځنګل اضافه کیا، احداث وکي یا احیا وکي. دا په کټ دي ځنګل د کټه کولو مخنیوي دي پوره دي. دا هیڅ بسنه نه کوي شاید چې په غټه کې سدي سره کنټرول هم نه کړی شي، خو د کټه مخنیوي کې به یو څه اندازه رول ولري. اما د ځنګل د فورا چې ځنګل کوي او کو احداث او هغه ساحه چې د ځنګل لپاره جوړې دي الته احداث په کار ده هغه ساحه چې ځنګل زور دي خو یا تخریب شوی دي یا ور لا مل یا بل کوم طبي آفات لا مل الته احیا ضرور ده الته باید احیا وشي د دې لپاره منظم پلان په کار ده یو لویه پروژه او مهاله پروژه په کار ده.
بله ډیره زیاته مننه استاد. ځینو اوریدونکو پیغامونه لیکلي دي، مثلا ګلاب جان وای موږ اصلا له دوی نه پوښتنه دا کړې ده چې پسرلی دی، پرانیستو کیدو دی، آیا تاسو سشکال د خپل سیمې په زرغونولو او سمسورتیا کې برخه اخلي؟ ځینو اوریدونکو پیغامونه راته پریښي دي، مثلا عمران نیازی لیکلی وای څنګه کولای شو ځنګلونو د وهلو مخنیوي وکړو؟ د قومي تړون پر اساس بیا هم وهل کیږي، د نیالګیو په کینول کې ولس زیات رول لري که حکومت؟ د دوی پښتنه ده چې وسته به تاسو استادان جواب ورکړي. بل اوریدونکو نصیر صافی لیکي وای هو، یو نیالګی مو د ځان بل مو د جانان لپاره کینو، تاسو هم کوشش وکړئ چې په دې کاروان کې پاتې نشي. یو بل اوریدونکو ګلاب جان لیکلی دی وای هو، د نیالګیو شنولو کې به ګډون کوو ځکه چې دا مې خپل وطن خپل خاوره ده، خو بیا هم د تیرو کلونو په شان به خوند ونه کړي چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ لاندې شنول کېدل او ډلې ډلې افغان ځوانان به په خوشوي راوتل. او اوس فکر نه کوم چې ډېر ځوانان د نیالګیو شنولو ته راوسی. په هنمل صاحب احمد زای دغه اول اوریدونکو کې پوښتنه درلوده وای څنګه کولای شو چې د ځنګلونو د وهلو مخنیوي وکړو؟ البته په دې اړه مخکې خبري وشوه چې قتی په کار دی او دولت باید په دې برخه کې اقدام وکړي. قومي تړونونه څومره رول لري په دې کې؟ تاسو یو څه خبري وکي او بل دا چې دی ولس رول څه دی، ولس څه کولای شي؟
مننه قدرمن سران صاحب د ورور د پښتنې د جواب مرخ کې بس دا شی وایم، یوازې دولتونه مسؤل نه دي د ټولو هغو طبي منابعو په برخه کې چې هغه په یو مشخصه جغرافیه کې یا په یو ملک شتون لري. د هغو د ساتنې او د حفاظت لپاره دا یوازې دولتونو دنده یا وظیفه نه ده، بلکې د هر وګړي چې د همغه خاورې د همغه جغرافیا د تابعیت لري د هغه وظیفه یا دنده ده چې باید د خپلو طبیعي منابعو نه ساتنه وکړي، په خاص ډول سره هغه طبیعي منابع چې هغه د موږ په ورځني ژوند کې خپل خاص رول لوبولی شي. د بېلګې په ډول سره همدغه ځنګلونه دي یا اوبه دي، په دغو دواړو باندې باید ډېر زیات تمرکز وشي د دې لپاره چې قومي تړونونه رامینځته شي. مخکې له دې نه چې قومي تړون رامینځته کړو، موږ باید د عامه پوهاوي کچه په ټول هېواد کې د طبیعي منابعو په خاص ډول سره کومې شنې طبیعي منابع یا زیرمې چې موږ نورو چې هغه ځنګلونه دي یا هم څړ ځایونه دي، د دې لپاره باید عامه پوهاوی شي، د خلکو د عامه پوهاوي کچه باید لوړه شي تر څو خلک په ډېر شوق او ذوق او علاقمندۍ سره د ځنګلونو له قطع نه مخنیوی وکړي او د ځنګلونو په بیا احیا کولو کې یا په احداث کې خپل پوره ونډه واخلي. نه یوازې دا چې احداث سبب انته شي احیا رامنځته شي، بلکې د دغو ځنګلونو پر راتلونکي کې له ساتنې نه دوی پوره توجه کوي، ساتنې ته پوره توجه کوي. موږ دا ځنګلونه په هغو ساحو کې کرو یا کینو کرکیلې په ساحو کې چې الته په طبیعي ډول سره دا ځنګلونه ده.
استاد تاسو چې د خلکو په هواي لازم ده، فکر نه کوي چې خلک په هیشي دوی نه پیږي چې دا دوړي ګرد او غبار او وچکالي دا ټول دی لکبل دي چې ځنګلونه وهل دي؟ دوی فکر نه کوي چې په اهمیت پیږي او شاید هم دا چې وهي نور منابع نه لري، یعنی د سوانګ لپاره چې نه لري نو مجبوریږي چې دا وهي، یا د لنډ ګټه لپاره غواړي چې ځنګلونه وهي او د لنډ وخت لپاره ګټه ترلاسه کړي، خو د اوس مهال لپاره کې وطن ته تاوان رسیږي، کې ولایت ته تاوان رسیږي، کې خپل کلی ته تاوان رسیږي، دغه پروا نه کوي.
زما هدف لامه په اړین سروان صاحب نه ده چې یوازې موږ دوی ته د ځنګلونو یو ارزښت بیان کړو چې هغه د هوا د ککړتیا مخنیوي دی، یا همغه ساحه تر شنه ساحه نوم ورکول، یا طبیعت ته خلا وربخل چې خلک به میلو ته جری ته، بلکې د ځنګلونو په سلګونه په طبیعي ډول سره فائدې دي چې باید هغه خلکو ته پامه پوهوي کې او په هول شي تر څو خلک د راتلونکي نسلونو لپاره ځنګلونه وساتي. نه یوازې دا چې دوی خپل لنډمهاله ګټه په پام کې ونیسي، یعنې نن یو هکتار ځمکه قطع کوي، ځنګل قطع کوي، ممکن شپږ خرواله یا پنځه خرواله لرګي لاس راوړي، هغه ممکن 50000 افغانۍ شي، بلکې دوی د راتلون کې دوه درې نسلونو ژوند له تباهۍ سره مخ کیږي. موږ د خلکو ته ویلی شو په خپل عامه پوهاوي کې چې د ځنګلونو شتون په وسه په ساحه کې د طبیعي پیښو نه مخنیوی کوي. د بیلګې په ډول سره د ځمکې ښویېدنه، دا ځنګلونه کولی شي چې د ځمکې ښویېدنې مخنیوی وکړي. د سیلابونو راوتل ځنګلونه په ډېر ښه ډول سره په طبیعي ډول سره کولی شي چې د باران اوبو مدیریت کړي او د ځمکې لاندنۍ طبقو ته هغه راهنمایي کړي، یعنی د ځمکې لاندنۍ طبقې اوبو ریچارج کولی یا تغذیه کولی شي. دغه مهمه برخه دي چې د عامه پوهاوي په برخه کې باید خلکو ته وویل شي. نه یوازې دا چې خلک په دې باندې پوهیږي چې ځنګل شتون لري، د هوا ککړتیا مخنیوي کوي، د خاورې له ښویېدنې مخنیوي کوي، د خاورې له پرتش نه مخنیوي کوي، طبیعت ته ښکلا وربخي، بلکې د خلکو لپاره د بدیل لارې چارې باید په کار واچول شي. لکه تاسو د تون د سون د توکو لپاره خلک ځنګلونه قطع کوي. د جمهوریت په اخر کې یو پروژه چې ما خپل د وخت کار سره وکړه، یو پروژه و دي کمیونټي بیس فورست منیجمنت، یا د ټولنې پر واسطه د ځنګلونو ساتنه او حفاظت کول. د ټولنو وګړو ته د کرنې او بولګول او مالداري وزارت لخوا د رائټس اند ریسپانسیبلټي، یا د مسؤلیت او د حق تر نامه لاندې یو شعار ولیکل شو او په پالیسیو کې شامل شو، ترڅو د ټولنو وګړو ته او ټولنې چې په ځنګلي ساحو کې ژوند کوي هغوی ته موږ هم مسؤلیتونه ورکو او هم به دوی ته موږ حقوق ورکو. حقوق په دې معنی نه دي چې دولت د دې توانایي ولري چې هر وګړي د ټولنې یا جامعې ته دوی نقدي معاش ورکړي. حقوق دا دي چې مثلا د موږ په جنوبي سیمه کې چې کوم طبیعي ځنګلونه موږ لرو، دلته ډېر ځنګلونه خارق العاده مثمر ځنګلونه دي. کچیرې موږ خلکو ته دا وپوهو چې تاسو له خپل ځنګلونو ساتنه وکړئ، د جلغوزي ځنګلونه دي، چارمغز دي، یا هم نور داسې مفیده طبي بوټي دي چې هغه په دې ځنګلونو کې شتون لري، د هغو ارزښت څو چنده لوړ ده نسبت دې چې هغه ځنګلونه په یوه حقیقت شي. خلکو ته باید په دغه ډول سره موږ وپوهو په عامه پوهاوي کمپاینونو کې چې تاسو که چیرته یوه ونه وهئ هغه 2 کیلو جلغوزي کې، نو تاسو ته تقریبا د نیم هکتار ځمکې د لرګیو ارزښت یا قیمت تاسو هغه وړاندې کولی شي. دا د عامه پوهاوي کار دی چې وشي. ممکن په ټولو لرې پرتو سیمو کې خلک د ځنګلونو په ټولو ارزښتونو باندې پوه نه شي، یوازې په همدغه یو ارزښت باندې پوهېږي چې د طبیعت ښکلا له مابین ځي ځنګل قطع کیږي، بلکې د نورو پیښو سره نه یا مخامخ شوي نه دي، یا هم هلته درانه سیلابونه رامنځته شوي نه دي، یا هم په غساره کې د ځمکې ښویېدنه نه رامنځته شوي. چې موږ ورته ژوندۍ مثال د افغانستان له جغرافیا نه د نړۍ نورو مختلفو برخو نه
استاد امداد جلغوزو قیمت چې لوړ شو، صادرات پیل شول، شاید ډیرو خلکو هغه خلک چې جلغوزي په سیمه کې دي په اهمیت پوه شي، بیا اوس به نه وهي ځکه چې ګټه ورسره وتړل شو.
کچیرته موږ راسو د پکتیکا ته، خوست او پکتیا ته، هغه ته هغه چې طبیعي ځنګلونه د جلغوزي شتون لري یا هم د چارمغز شتون لري، هلته خپل دي ټولن وګړو داسې قومي تړونه را باندې تکړی دي چې یو خو به د ځنګل له قطع نه مخنیوي کوي، بلکې په همغه ساحه کې به دوی خپل قوریجات، ځنګلي قوریجات را باندې تکي، او هر کال به دوی خپل خوخه په خپل طبیعت د خپل جب په مصارف باندې دوی چې ځنګلونه کری، یعنی احداث را باندې کوي، احیاء مجدد را باندې کوي، چې دغه دغه باعث کیږي چې موږ دوباره کولی شو خپل ځنګلي ساحه پراخ کو، وسیع کو، ترڅو کړه چې خپل ټارګټ هدف ته ځان ورسو. نو دلته هغه د دولت پالیسیو ته کوم ګورو په حقیقت کې موږ حق ورکړی دا حق معنا ده چې د ځنګلونو چې کوم جلغوزي دوی راټولي د افغانستان د هر وګړي حق ده، ولو کاغه په هرات کې نه، ولو که په قندهار کې نه، که په لوګر کې نه، که په کابل کې نه، که په بدخشان کې نه، لواخان نه راوخله تر قندهار، القندار راوخله بیا تر نیمروز، هر وګړی د دغه جغرافي د افغانستان په هر طبيعي منبع کې حق لري.
bale
ټول هغه خلک حالت دي ډیر متضرر کیږي د ځنګلونو په قطع باندې، نو بیرته دغه دولت والیشان حق ورکړي چې ځنګلونو جلغوزي تاسو وخت لري خرچ کړي،
bale
او بیا احیاء مجدد یا په احداث بیا تاسو
برخه واخلي. ډیر مننه. bale
وزارت ورات کې بلې شوې ده.
ډیر زیاته مننه استاد احمد زید.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی، د ویشه به غفلت مو د ماشوم راتلونکو له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
یو اوریدونکی لرو وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ آزادي راډیو
په خیر وروره شې جوړې
سلامت یاست. مهرباني کوئ لکم ځای
وروره خبره کوو نه کوټه زخه هدایت لایم.
هدایت الله صاحب مهرباني
وروره زه خو ډیره شایسته موضوع ټاکلې ده د افغانستان د ځنګلونو د حفاظت او د ساتنې پر برابر. د افغانستان ځنګلونه کپتیر کې موږ وګورو ډیر تباہ او برباد سلو خوس لدین حاکم نظام او لدې زخم دا غشتنه ده چې په کم کاچاک لار باندې مثلا لرګي کلولو مثلا ونی پرې کېدل دا یاو لکه دا کم ورور سوس خبره وکړه جلغوزی د دغه حفاظت او ساتنه باید وسی په کلکه وسی وس تقریبا د لې په کوټه کې موږ یو کیلو جلغوزی په 2000 5000 کالداري باندې خو په خو وخت کې تقریبا په 2000 2500 3000 غټ قیمت ولو نو دا په دغه وخت په دغه وجه باندې د قصوی د سهالت د کاچاک مخه ونیول سي او په شه قانوني ته لار باندې مصرف سي د افغانستان د بم د افغانستان لپاره یو غټ ایډیا.
بله صاحب ډیره مننه سلامت اوسې. بل اوریدونکو هم لرو تاسې ځان راو پیژنې آزادي راډیو
کده موضوع په کوم څلور باندې شیر راسو ډیر شایسته موضوع مې انتخاب کړ په دا اوس تازه نیو کال کې دا غري ډیر ظاهر مال دې د بسم الله نلګې شو کې نو دا ډیر ښه خبر باید نورم چې شو ولسی زه خپل پهل 13 ورځ د امان ولسوالۍ ته بلان تندار په ویلای شه زمانو له خلیته.
bale
دا ته زړلې درخت دا غزړلې درخت یې شه ویل چې هغه کوم میوه د غم نه لري د سمر درخت یې هغه ښه ما پښتنه دا ولې کاري ول موږ ته وان نه ویل چې ښه زاس نه لګي دغه دغه د مست ګټه ورسېږي نو دا ډیر ځای نه عوام خلک او پټي چارواکي ملدل دي دغه یې وسته دا د تیر جمعه په مخه دا واته ورزه کې هغه څه زاس
مننه سلامت اوسې. بس خدای دې وس درکې او همت درکې چې ټولو وطن سمسور کړي ونی پکې کشیژړې. بل اوریدونکو لرو تاسو هم ځان راو پیژنې آزادي راډیو
د کونړ نه په تماس کې.
ښه لته سې کوي پښتنه وکم چې له کونړ خبرې کوي او کونړ هغه ولایت چې ډېر ځنګلونه لري څنګه وسم ونی وهل کیږي د ځنګلونو؟
نا اوس خو الحمدلله مخنیوي شوی دی د ځنګلاتو د سي مختلف پولیسي پریکلم شوی دی عام د دولت د خوانه باندې زلګیدلې دی اوس اماغه شانهونه نه پریکول کیږي او نه هول کیږي هغه مخنیوي شوی ان شاء الله.
شایوبله پښتنم آیا هغه ځایونو کې چې ونی وهل شوی دی الته نوري ونی کینول شوی دی او کنه څو خلک په دې برخه کې مرسته کوي په خپل خلک اشار کوي برخه اخلي؟
لوګي وي ته کونړ ولسونه بدون د کوم شک او مرسته کوي او د خپل سیمې د خپل د لپاره نوی نیلګیم نه لوي او بیرته بوډي لګیدل ان شاء الله تعالی.
bale sab bas khulai di wuki che amda siwi che waist kuma pukhtana kalare mehrabani wuki zamo shla darano melbanu sakha
Allah de khair dar ke zaba da yo khabar aw kam am da watan walu na me da khwaish aw ghtana da che yo یو نه لګې د ځان د پاره یو د وطن د خپل د پاره کینه وی هر څړې په دې بار کې منداغه و کی کوکو کو خپل وسطوانه پوری چر څومره کېږي دا مې د وطنوال نه په خاص ډول غوښتنه ده نور باقی تا ته درنو ملمنو ته سلامونه.
سلامت اوسې ډېر زیاته بننه کور ودان قدر منو اوریدونکو تحصیل آزادی رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د ځنګلونو په اهمیت خبري کوو. زموږ ملمنه دي د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د ځنګلونو او طبيعي سرچینو څنګه استاد خان صادګل ځاځي او همدارس پوهنمل ډاکټر مجیب الرحمن احمد زید کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي د طبي سرچینو د مدیریت د ډپارټمنټ استاد او پوهنمل احمد زید ځنګلونو او ایکوسیستم په مدیریت کې تخصص لري. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې مهرباني.
سلام سلام حاجی جمیل مړه دندرار نه
مهرباني کوی حاجی صاحب
تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته ملمنو ته سلامونه
کور دی ودان.
یو پختنه به تاسو دې ملمنو نه ولر په چاپیریال خو به حتما غیزی وی د زنګلونو چې د هوا په صفاوالي کې په ډیرو برخو کې موثری د دوی نه مې پختنه داده چې آیا په ولسی کې چې دغه مخنیوي څنګه کیدلی شي دلته د خلکو غربت زیات دی زنګلونو پرې کولو ته خلک مخه کوي په دودیز شکل باندې مثلا لکه د کونړ زنګلونو تاسو ګورئ په غوڅ اکثریت سره داسې کچاکی کټکیږي هغه ولسی حل لارې چې څه کولی شو چې دغه مخه ونیسو دا یو شتمنی ده دغه شتمنۍ د مخنیوي په خاطر چې دا په وطن کې پاتې شي او دا د وطن باندې هغه اغیزه چې هغه ناوړه اغیزه لري که دا وویل شي د دې څنګه مخنیوی کېدلی شي.
حاجي صاحب جمیل، بله، مخکې زموږ اورېدونکي له کونړ څخه ټلیفون کړی و، ما ورته وویل چې اوس وهل کېږي او که نه دویل نه وهل کېږي، ولس یې مخه نیسي. ستاسو خپل معلومات څه دي؟ ستاسو په ولایت کې ځنګلونه ډېر دي؟
او په ننګرهار کې سپین غر طرف ته مثلا د خوګیاڼیو طرف ته شته دی، خو هغلته مونږ یو ولسی تړون لرو، د ولسی تړون د لارې نه مونږ دغه بند کړي دي. مثلا که څوک دغه ځنګل پرې کوي مونږ اجازه نه ورکوو. بیا مونږ په پچیراګام کې قومي ستونزه داسې یو وه چې په قوم باندې د غر سره تقسیم شلو، مخکې ویل شوی دی د غر ویل شوی دی که نه، دغه ډېره برخه یې کټ شوې ده. نو دا ستونزه شته دی، خو مثلا مونږ په خپله په خوګیاڼو کې دا ولسی تړون لرو، د ولسی تړون د مخې نه دا مونږ بند کړي دي که نه، حکومتونو نه دي ساتلي مونږ، دکه اوس یې په حکومتونو غاړو مونږ دا مونږ خپله ولسی ساتلي دي.
ډېر ښه، ډېر ښه، ډېره مننه حاجي صاحب جمیل کورم مدن، مننه. یو تخنیکی همکار وای چې یو بل اوریدونکی مشته منتظر پاته شوی دی، د خبرې به مورو بیا به ورشو. درنو میلمنو ته مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم نبی الله، زابلای د زابل اوسیدونکی دا وخت له غزنی نه خبرې کوم سروان صاحب.
مهرباني کوئ زابلای صاحب.
ډیره مننه کوم سروان صاحب، ستاسو موضوع فکر کوم د زنګلونو وهل دي، دا چې له نیکه مرغه یاندي زنګلونه د محیط لپاره د چاپیریال لپاره ډیر مثبت رول لوبوي، خو دا کار متاسفانه په ارغنداب ولسوالۍ کې هم همداسې بې رحمه وهل کېږي، همداسې خرڅول کېږي او هغه بوټي سول کېږي. دا کار چې ډیر ترسره کېږي عموما په ډیری سیمو کې د کوچانو لخوا ترسره کېږي هم دا کار کوي. نو له بده مرغه زموږ په ولسوالۍ ارغنداب کې هم نه اسلامي امارت داسې خاص مخه نیولې ده، نه د هماغه محل ځوانانو، نه قومي مشرانو. نو دا کار یو داسې کار د فکر کوم چې باید په کلک مخنیوی وشي او د دغو وهل زبل نه ده پکار، ځکه چې زموږ ستاسو د صحت لپاره او چاپیریال لپاره ډیر مثبت رول لوبوي.
ډیره مننه زابلای صاحب. کورم ودان، ستاسو منظور د زابل ارغنداب ولسوالۍ ده. کور ودان، ور به شو بیرته میلمنو ته. استاد ځاځی، مخکې اوریدونکي وویل چې ننګرهار څخه حاجي صاحب جمیل ویل چې په ولسی کچه څه حل لار شته، دوی په خپله حل لار ورته پیدا کړې وه. دی وایي چې په ننګرهار کې نه وهل کېږي او دا د ولس د هڅو نتیجه ده. ځکه دا خبره هم پسې ور زیاته کړم، اوس چې خلک لویه پکتیا کې د جلغوزو په اقتصادي ګټه وټه پوه شوي دي، آیا نوي نیالګي هم شته د جلغوزو د نورو ونو؟
او دغه اول پښتني ته چې دغه ننګرهار نه کړې و ځان چې مطلب ولسی یا تړون لرو، دا معمول د دلته شته ده او نتیجه یې ورکړې ده. خو یوازې په دغه څوک چې ځنګلزارو سیمو سره اوسي هغوی بله لار هم نه لري، د ځنګلونه باید استفاده وکړي، ځنګلونه چې دلته دوی ته انرژي برابره نه شي، فرضاً د تودوخې دپاره یو بدیل لار نه وي، یوازې په قومي تړونونو هم نه کېږي، مجبور دی چې یې وکړي، هیڅ چاره نه لري. هغلته ځمکې هم کامې دي، د کار ځمکې نه لري، نور کاروبار نه لري، ټول عاید اکثریت یا د مالدارۍ نه ده، زراعت پکې کام ده، یا د ځنګلونو نه ده، همدغه وچ لرګي یا لمده لرګي دغه بازار ته وړاندې کوي. په دې کې دولت هم باید دې برخې ته توجه وکړي، هلته ځینو برخو کې کار وکړي، بدیل لار ورته ولټوي، فرضاً برق ته، ګاز ده، یا د ځنګل کې پروژه وي، هلته خلک په کار اخته شي. نو بیا کېدای شي چې دغه لوډ په ځنګل راکم شي. نو دغه د جلغوزیو په اړه یو داسې لنډه تبصره کوم، دا خو اوس ډېر قیمتي میوه ده، همدغه یو دلیل بدام شي راتلونکي ته به د جلغوزي د ریجنریشن له کمښت سره هم مخ شو. ځکه اوس دا میوه دومره قیمته شوې ده، دومره قیمتي ده، دومره مهمه ده چې حتی د دې په حاصل راټولولو کې دې سره هم پنی برخورد نه کیږي. مکمل ډول راټولیږي، شوخونه غیر پنی کته کیږي، که په دې رقم سره چې دومره قیمتي راټولول کیږي، راتلونکي هغه طبیعي ریجنریشن چې دی هغه زیانمنیږي. پر دادا چې یو څه اندازه پاتې شي، حتی چې کرلو د نیالګیو ته کینولو پروسه نشته، د کینول شي داسې پروژه نشته، اما حاصل راټولولو کې
بله. استاد یو خبر اضافه کوم چې که پروژو پسې ګرځي فکر کوم چې هغه وخت تیر شو، نور باید خلک په خپل خپل ځان ته کار وکړي، له حکومت هم باید ډېره توقع ونه لري، ځکه چې هغه خپله په اصطلاح ډوپه دی. یعنی که خپله هم دغه خلک چې د جلغوزي ګټې ویني چې څومره ګټه کوي او څومره قیمتي میوه ده، او دوی په خپله نورې ونې کې نشتي، او دا هم په دې شکل سره چې تاسې ورته اشاره کوئ، په دې شکل سره میوه ټولوي او څانګې متوي، دا به هم له لاسه ورکړي. نو تاسې وایست چې د سیمې اوسیدونکي نور عاید هم نه لري، ځمکې هم نه لري، همدغه یې د ګټې وټې یوازینۍ منبع ده. نو خلک خو باید په دې پوه شوي وي که څنګه
خلق پودی آگادی زنی مجبوریتونه دی نشی بل آید نلاری هم دین استفاده که یا دی سوخت دی پارا یا دی ساختمانی چارا دی پارا دسی کم بل آید نلاری. نو دی دی پارا چی خلق مصروف شی، خلق تا دی کار زمینه باید برابر شی، او دی دی بدیل و تا ولت اول شی، مطلب داغا کم سوخت دی پارا چی دا سوزول کیگی بدیل لارونه کار وشی. نو د ځنګلو نخو استفاده مدرسه فنی استفاده دا کوم مشکل نه ایجادوي، ډیر مشکل چې ایجادوي د کټه ده او په ځنګل کې څاړ ده. د کټه کول نه هم د ځنګل کې څاړ یا د مولونو څراول دا څو چنده په څو کراته دا بیرځن من تمیم دل شي، ځکه اوس کوچیان وګورو مو په افغانستان کې اتیا فیصد تقریبا څلور اتیا فیصد څړځوینه لرو، نو د ځنګلو فیصدي خو ناچیزه ده. بیا هم په دې وخت کې په همدغو سیمو کې کوچیانو ته کوچیان باج ورکوي، هغوی دلته خپل مالونه پسونه څروي. نو هغه ریجنریشن چې شوی، نوجستونه چې زرنغونو شوي دي، هغه د دې لپاره یو ښه غذا برابروي. څو ځله کټه کولو نه د یو بار سر څار چې دا یاد ملونو سرول د څو کراته ځانمن ته ممیدل شي، یو دې ته به توجه وشي چې په ځنګلي ساحو کې سړونه شي. که څه هم ملداري یو اهم اړین بخش د زراعت دی، اما به دې ته خپل ځایونه شته دي، څړځایونه بیخي ډېره دي، زیاته ساحه ده، باید د ځنګلي ساحه کې د څړ مخنیوی وشي او د کټې مخنیوی وشي. او د کرلو ته دغه شعار زه ډېر ملاتړی یم چې یو نیال د ځان دپاره یو د هېواد دپاره، خو دا د ځنګل دپاره دا بسنه نه کوي.
بله، ډېره زیاته مننه. استاد احمد زی، د افغانستان د خاورې په کومو سیمو کې د ځنګلونو د پراختیا امکان ډېر دی او اسانه دی؟
مننه سروان صاحب، مخکې لږ استاد دې سوال تر اوسه غواړم په مخکېني سوال باندې اوس بحثو کما نشته پروژو نشتون.
بله،
او څنګه کولای شو پروژې را مبین تکو تر څو هغه وګړو یا هغه ټولنه ته موږ بدیل لارې چارې پیدا کو. تر ټولو ښه او ژوندۍ مثال په پکتیا ولایت کې د جلغوزي د پروسس فابریکه ده چې رحیم عبدالرحیم ګردیزی له خوا نه جوړه شوې ده. دا یوه ستره لاسته راوړنه ده. خوابه جلغوزی په دوه طرف بوجي کې 14 منه 15 منه شل منه باندې دل بیا وتل پاکستان ته نور ارسه ملکون تل تر پاس کېدل. د هر کار یا د هر پروژې یا د هر زراعتي توکي د پروسس په برخه کې تلور نه ترو مرحلې دي چې په دې هر مرحله کې په لسګونو خلق د خلکو لپاره د کار زمينه برابرېدل شي، چې دا کار لله الهام افغانستان کې به ورسته کړونه کې شوی دا چې جلغوزیر پروسس فابریکه جوړه شوی ده. یو پروژه هم دا کېدلی شي چې موږ نوم واخلو چې د جلغوزیر پروسس فابریکه افغانستان کې جوړه شوی ده، او د لسګونو خلکو ته د همغو ټولنو خلکو لپاره د کار زمینه برابره کړي، او خصوصي سکتور ته ډیره توجه کول دا نظر نړیوالو کومکونو یا نړیوالو مرستو ته ډیر اغیزمن تمامیدلی شي، ځکه د خلکو توجه دی چې دا پیسې خپل د همدغه وطن دي، باید په جای مصرف شي او باید په خپل وخت او په هغه منبع چې هغه د دې وطن لپاره په آینده کې د آینده نسلونو لپاره په درد خوري باید مصرف شي. یو مسله دا ده. بله مسله دا چې د حاجي صاحب د سوال په جواب کې څنګه کولی شو قومي تړونونه کولی شي چې د ځنګلي ټولنې یا ځنګلي اکوسیستمونه وساتي. الحمدلله اوس په ټول افغانستان کې نه یوازې دا چې موږ د جنوب او ختیځ یا هم شمال ختیځ سیمو کې موږ ځنګلونه لرو، بلکې موږ په غرب کې هم طبیعي ځنګلونه لرو. د پستې ځنګلونه موږ لرو، بادغیس، سمنګان او تخار ولایتونو کې. زموږ تمرکز د دغو وګړو یا د دغو ټولنو نه یوازې باید په پکتیکا، خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان یا بدخشان کې، بلکې د افغانستان په هغو نورو ولایتونو کې چې هلته هم موږ مثمر طبیعي ځنګلونه لرو، په هغو کې هم موږ باید لږ د موضوع هم تلاړ شو او په خلکو باندې سرمایه ګذاري وکړو. د سرمایه ګذارۍ هدف او مطلب دا ده چې د خلکو د عامه پوهاوي کچه د ځنګلونو
استاد دا پښتنه اصلا ما په دې خاطر وکړه په پیل کې ما په سریزه کې وویل چې د ځنګلونو لپاره دغه سی یو اقلیم پکار دی چې د تودوخه درجه د کال په څو میاشتو کې تر لسو د سانتیګراتو پورې ورسیږي، بلدار چې د باران یو څناڅه ولري تر د کال 200 ملي متر ورخت پکې وي. د افغانستان په ټولو سیمو کې دغه شرایط شته، نو ولې نه نیوي فیصد ځنګلونه، نه نیوي فیصد کبه مبالغه کړې وینو، اته نیوي فیصد خوره وچه د غرونه ټوله وچ دي، ولې ځنګلونه نه پکې ایښودل کیږي؟ مصرف ډیر دی، څه دلیل دی؟
دا کوم ځنګلونه چې موږ درلودل، ما په خپل لمړنۍ خبره کې راځي د افغانستان دریب سره جغرافیه دي طبیعي ځنګلونه باندې پوښتنه شوه، هغه سروې دي ډیر لسو او پنځه سمو کلنو چې حقیقي سروې وه او شوه وه. همدومر ځنګلونه موږ درلودل، متاسفانه یا بدبختانه باید ویم چې په تیرو څلور لسیزو کې موږ د دې یو غټ فیصدي د ځنګلونو له مابین لاړه یا قطع شول، او دغه یو څه ناڅه ځنګلونه چې پاتې دي دې لپاره باید توجه وشي او باید ځنګلونو د احیا لپاره توجه وشي. بالکل، د افغانستان ډیری سیمې د ځنګلونو د کرکیل لپاره برابرې دي، ولې د ځنګلونو ساتل هم د ځان لپاره خاص مدیریت غواړي، د ځان لپاره خاص د حل لارې چارې غواړي چې څنګه کولی شو. په هغه ساحو کې شته ویل چې اته نه یوشتره د افغانستان خاوره په ځنګلونو باندې پوښل نه لري، بلکې ډیره ده غرونه ټول خالی دي، ځنګلونه نشته. کې ولې موږ بعض ځنګلي بوټو کې لرو؟ کته چې تر سالنګ غرونو ته متوجه شوی یاست، تر سالنګ غرونو کې موږ بوټي لرو، یا هم کته تاسو چې تر خپل کابل کې متوجه شوی یاست، په قرغې کې موږ د ارغوان په نوم یو رقم بوټي لرو چې د دې کې د ځمکې لاندې ډیره دي او د اوبو لپاره ډیر کم ضرورت لري د کال په طول کې. نو دا خلک چې کله ځنګلونه بیت احیا مجدد رامنځته کوي، احداث رامنځته کوي، قوریه له یوې ساحې نه بلې ساحې ته وړي چې هغه قوریه د الته توافق یا اډپټیشن نه لري. دغه ټکی ته باید پام وشي. لکه وزارت زراعت یو پروژه تطبیقوله په کابل کې د گرین بیلټ یا مشنه کمربند په نوم د کابل په څلور غرمه کې، چې هغه الحمدلله یو څه ناڅه کامیاب یا بریالی و. هغه په لومړیو کلونو کې ناکامي دا و چې قوریاجات په نورو ولایتونو کې تربیه کېدل، چاغه د کابل له آب هوا یا اقلیم سره توافق نه درلود یا اډپټیشن دلته نه درلود. نو موږ کومه قوریاجات چې جوړو مثلا د پکتیا لپاره، باید موږ په پکتیا کې په مختلفو ساحو کې الټر خاورې جوړښت باید په نظر کې ونیول شي. دا چې ولې د افغانستان د اتنه ویب سره جغرافیا په ځنګلونو باندې نه پوښتل شوی، دلته د خاورې د جوړښت
بله
د ځنګلونو د تربیه یا رواج لپاره برابر نه ده. د خاورې جوړښت مطلب نه چې د خاورې کې د کلی پنسل بشګه د چګو او د هغه مات خاورې دغه تناسب سره برابر نه ده. یا به په یو ساحه کې مات خاورې ځتی شګه او تیږې به کمې کی د سند د وړې تیږې، او یا به د شي چې شګه وړې تیږې به ډېرې زیاتې حالت به مات خاورې ویخني ته حل ترې وبو جز تر ډېره پر نشي پاتې کیدلې. نو د خبرو په دوام کې زما دا شوې چې هغه ساحو کې چې موږ طبیعي ځنګلونه لرو، هلته د طبیعي ځنګلونو هغه ډولونه هم متفاوت دي. که چیرې موږ تاسو لاړ شو بادغیس ولایت ته، سمنګان ولایت ته، یا د سمنګان او د بغلان ولایت تر مابین چې کومه د پستې ځنګلونه موږ لرو، یا د تخار او بدخشان تر مابین چې کوم د پستې ځنګلونه موږ لرو، نو په هغو ساحو کې موږ مختلف انواع د طبیعي ځنګلونه لرو.
همدغه ستاسو په خبرې باندې ستاسو له خبرو دا معلومیږي چې کومې ځینې ونې په یو ځای کې شنې کیږي په بل ځای کې نه کیږي، د خاورې د جوړښت او د هوا وضعیت ته په کتو سره. دا سالن چې تاسو یاد کو، په دې سالن کې یو نیمه ونه شته، ولې همغه ونې عملته نه ترویجی شي؟ یا په فرزن په سمنګانو تخارو ځینې نور ولایتونه بادغی ستاسو یاد کړل هلته د پستې ونې ښه نتیجه ورکوي، همغه پستې ولې زیاتې نه خپریږي او نورې ساحې چې وچې دي په هغو سیمو کې نه کرل کیږي؟
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزې لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میدان او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میدان کړی وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د دې لپاره د جمهوریت په اخیرو کلونو کې پروژې وې چې ورل بانک او د اسیاي بانک له خوا تطبیق کېدلې، په دې برخه کې ډېر زیات کار هم شوی دی. لغنه موږ سترګې نشو کولای چې کار نه شوی، هیڅ شي بلکې ډېر کار شوی دی، په ډېر پیمانه کار شوی. چې د موږ راسو په بایکندي ولایت کې موږ غرني بادام درو چې د هغه لپاره واستره پروژه وا چې هغه پروژه تقریبا تر زر هکتاره زیات ځمکه هغه پلی شوې ده. یا هم د تخار په ولایت کې د پستې د جلغو د ځنګلونو لپاره ډېر زیات کار شوی ده، هلته ډېرې زیاتې پروژې تطبیق شوي. هلته خلک د پستې هغه د مارکیټ یا د اقتصادي ارزښت خلکو ته تشریح شوی ده، بلکې هلته اوس خلک خپله په دغه پروژه باندې کار کوي، عملا دغه پروژه هلته خپله خلک تطبیقوي. د دولت لخوا هیڅ مشاورین نشته، هلته دولت هغوی ته هیڅ نه کوي، ولغه خلک خپل تړونی بنچټونه لري، هغه خپل دغه پروژه د ځان لپاره تطبیقي دغه د پښتې پر ځخ دغه یو څه شری دي چې چې څنګه په یو هکتار نه کې د پښتې دوه سوا نیالګي لرو، هغه ټول قطع کو ممکن لري ته لور خروار لرګي کی چې دغه اقتصادي ارزښت تر ډیر زر نشته کېدلی، بلکې د عامو وونو کوم حاصل چې راځي یو څو څنګه اقتصادي ارزښت لوړ ده نظر دي چې خلک دغه طبیعي ځنګلونه اته کوي. همداسې په نورو ولایتونو کې د افغانستان هم پروژې تطبیق شوي دي. جمهوریت په اخرو کې چې بیا وروسته پر دې چې امارات راغی د پروژې ټول متوقف شوي یا پروژې ودرېدي، هغه نړیوال کومکونه ودرېدل، پروژې په هغه حالت پاتې دي. ولې وزارت زراعت او نور بنسټونه چې کوم په ملي بڼه باندې دلته کار کوي یا په منطقوي بڼه دلته کار کوي یا په محلي بڼه دلته کار کوي، هغوی لا هم کوشش کوي تر څو هم پروژې تطبیق کړي. یو مثال تاسو ته ویلی سم چې په پکتیکا، خوست او پکتیا کې قومي تړونونه د وس لپاره په خپل کوشش زیات کوي چې د جلغوزو د ونو نسل زیات کړي، نه دا چې د جلغوزو په قطه کې یا هم د نور کوم ځنګلونه چې دي هغه د ستوند توکو لپاره یا هم په ساختماني کارونو کې لغنه استفاده کړي. دغه توجه زیاتره په دې باندې چې دوی د جلغوزي ونې زیات کړي. یا هم په نورستان ولایت کې موږ طبیعي چارمغز لرو چې د هیواد مختلفو بڼ ولایتونو ته لږه چارمغز صادریږي. هلته اوس خلک کوشش کوي باندې کوي چې د نختار ونې زیاتې ترویج شي، خلک کوشش کوي چې طبیعي چارمغز ولته زیات.
bale bale ډیر زیات مننه. به تر ممداده چې هغه شی چې خلک لګټي نه مستقیما استفاده کولای شي او تشکیدې شي دی ونه ساتنې ته هغه شی ډیر شي د به شاید ډیره ګټه ولري. استاد آیا اوس د ونو د نیالګیو د شودو وخت دی او کنه دی؟
د ځنګلونو د کرنې بهترین وخت همدا وخت د افغانستان په ټولو ولایتونو کې، هغه کا تړې سیمې دي او که ګرمې سیمې دي، همدا وخت چې باید هر کس یو نیالګی کینی له یو نیالګی نه د حفاظت یا ساتنه وکړي. د افغانستان په خلکو باندې زما د غږ ده چې په کمیت یا په مقدار باندې دوی تمرکز نه کوي، دوی توجه نه کوي. د دې ته وی چې یو دانه دی وکړي کې دی نه بلکې له غنه حفاظت کوي هر کال په ملينا ونه کرل کیږي یا کینول کیږي ولله سلګونو باندې نه لګيږي مشکل څه شی ده مشکل له خلکو توجه ده چې فقط کینه او ورسره
ده ډېر زیاته مننه مننه سلامت اوسه په هنمل ډاکټر مجیب الرحمن احمدزی چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړو همدارس له استاد خانزادګل ځاځي څخه منندوی چې په خبرونه کې ګډون وکړل استاد اوریدونکو هم منندوی
facebook.com/azadiradio ساعت سه